بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1403 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1446 هجری قمری کال د رجب د میاشتې له 28 او د 2025 میلادي کال د جنوري له 9 نیټې سره سمون خوري. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د فلسطینیانو د کوچولو لپاره د ټرمپ له وړاندیزي پلان سره د نړیوالو د مخالفتونو په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا به هم د اسرائیلو په لاس په غزه کې د نسل وژنې په هکله یوه ځانګړې وینا درته وړاندې شي. د خبرونې په دوام کې به په غزه کې د خبریالانو د حالت په هکله یو بل پروګرام واورئ او په وروستیو شیبو کې هم تل پاتې وږمې نومې پروګرام اورېدلی شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو غوښ شه د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز مشر کمانډان ویلي د ایران پوز د نوو جنگونو لپاره په ماډرن ټکنالوژي او سنبال دي. طالبان وای یو نامه دي د خزو د وضعیت په اړه بے بنسټه نیوکه بند کړي او د حماس د پلاوی مشر د اوربند موافقه د اجرا د څېړنې لپاره د مصر د اطلاعاتو لمشر سره کتلی دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز مشر کمانډان وایي د ایران پوز په ساينس او نوو ښکارندو لاسته راوړنو سره د ایران د ولس لپاره د امنیت او رامخت رامنځته کولو هڅه کوي. د تسنیم خبري اجنس د خبر له مخې جنرال سید عبدالرحیم موسوی د ایران د پوز د ځمکنیو ځواکونو په امنیتي یرغلیزو متحرکو پوځي مشکونو د جنگیالیو په ټول کې زیاته کړه. هر پوزی دند لري چې تل او لګواخ سره سم چې ممکنه ده پراتلونکو کې ورسره مخامخ شي بشپړ چمتووالی ولري او په همدې لړ کې د ایران د پوز ځمکنی ځواک د پلانونو مطابق او په نوو جنگونو کې له ماډرن ټکنالوژي او د ګټه پورته کولو په لار کې د ایران په شرقي او غربي عمومي سیمو کې دوه مانورې ترسره کړي. جنرال موسوی وویل د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز مشر کمانډان له پوه بنسټ شرکتونو سره د ورس پور زیاتیدونکو ملګرتیا او په حق له خپل وینا کې ټینګار وکړ. د ایران د ټولو قواو د مشر کمانډان په تابعیا سره د ساينس او ټکنالوژي او تحقیقاتو معاونت او د پوز پر ځان بسیاینې د جهاد سازمانونو لکلون راهیسه د ایران له پوهنتونی او د متخصصو په بنسټ شرکتونو سره د ملګرتیا زیاتونه په تعامل کې ډېرې ښې او اغیزناکې پایلې ترلاسه کړې دي چې په داشان مانورو کې نندارې ته وړاندې کیږي. د ایران د صنعت، معدن او تجارت وزیر د ایران د اسلامي جمهوریت او عمان ترمنځ تجارتي اړیکو د پراختیا خبر ورکړی. عباس علي آبادی وویل د ایران او عمان د ګډو ملګرتیاو د کمیشن په یوشتمه غونډه کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا د یاداش په لاس لیکېدو سره د ایران او عمان تجارت کابو $15 میلیارډ ته رسیږي. د ګمرک د احصایو له مخې له عمان سره د ایران تجارت په تیر کال کې کابو $2.5 میلیارډ ته رسیدلی و او د روان کال په تیرو اوو میاشتو کې دغه ګاونډي هیواد ته د ایران لخوا کابو د $1 میلیارډ صادرات شوي دي. د ایران او عمان اړیکې په فارس خلیج کې له شخړو او له ایران د ویرونې لپاره د امریکې له هلو ځلو سره سره تل د متقابل احترام او ګټو په بنیاد ولاړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د صنعت او تجارت وزیر هم له ایران سره د سوداګرۍ د پراخولو لپاره د هلو ځلو خبر ورکړی دی. د فارس خبری اژانس د خبر له مخې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په تیرو څو لسیزو کې د میلیونونو افغان کډوالو د کوربتوب له امله د ایران د خلکو ستاینه وکړه او وی ویل چې د افغانستان سرپرست حکومت د ایران د ټولو سوداګریزو او ترانزیټي پروګرامونو ملاتړ کوي. د افغانستان د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له راتګ راهیسې له ایران سره د اقتصادي همکاري او د پراختیا لپاره هڅې شوې دي او دا موضوع یو لومړیتوب دی. هغه ټینګار وکړ چې د سوداګرۍ د کچې لوړول مو هدف دی چې د شته ظرفیتونو په پام کې نیولو سره په کال کې تر $10 میلیارډ پورې رسیدلی شي. ایران او افغانستان د موجوده ظرفیتونو په کارولو سره د دوه اړخیزو همکاری او د پراختیا لپاره مناسبې زمینې لري. یوناما د ښځو د وضعیت په اړه بې بنسټه نیوکې بندې کړي. د افغانستان د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په هیواد کې د ښځو د حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه د یوناما وروستۍ اندېښنې او نیوکې په کلکه رد کړي دي. دغه وزارت په یوه رسمي بیانیه کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه د اسلامي اصولو او افغاني ارزښتونو په پام کې نیولو سره خوندي دي او په دې برخه کې هیڅ ډول سرغړونه نه کیږي. یاد وزارت همدارنګه له یوناما څخه غوښتي چې په خپلو رپورټونو کې د افغان ټولنې مذهبي او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي او له بې بنسټه نیوکو څخه دې ډډه وکړي. د وزارت د چارواکو په وینا د یوناما لخوا راپورته شوې اندېښنې نه یوازې په افغانستان کې واقعیتونه نه منعکسوي بلکې په افغان ټولنې باندې د بهرنیو نظرونو د تپلو هڅه هم ده. خو دا په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان باندې له واکمنېدو راهیسې په ښځو او نجونو باندې د تعلیم او کار په برخه کې ډېر محدودیتونه لګولي دي چې لا هم پر خپل ځای باقي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند د شیر محمد عباس استانگزی د وتلو په اړه اوازې رد کړي دي او ټینګار یې وکړ چې هغه په افغانستان کې موجود دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې وروستیو کې له افغانستان د وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس استانگزی د نیولو یا وتلو په اړه رپورټونه رد کړل. هغه وویل چې استانگزی لا هم په افغانستان کې دی او بهر ته د سفر په حق له ګونګوسي رښتیا نه دي. دا څرګندونه ورسته له هغه کېږي چې ځینو رسنیو رپورټ ورکړی و چې استانگزی د هغه د نیولو له امر او د سفر له بندیز وروسته له افغانستان څخه بهر وتلی دی. د افغانستان د سرپرست حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د سربو او جستو د 5 قانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک کړي دي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست هدایت الله بدری ویلي چې دغه قانونه د بامیان ولایت په یکاولنګ ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ټاکل شوی په دغو قانونو $1.2 میلیارډ افغانۍ پانګونه وکړي. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د مشرانو یو پلاوی د مصر د عمومي اطلاعاتو د سازمان د مشر سره ملاقات کړي او د اوربند موافقې د اجرا په حق لوي ور سره خبرې ترې کړې دي. د حماس د ستراتیژیکي شورا د مشر محمد درویش په مشرۍ د دغه غورځنګ د مشرانو یو پلاوی په قاهره کې د مصر د عامه اطلاعاتو د سازمان له مشر حسن رشاد سره په کتنه کې د اوربند موافقې او د اسیرانو د تبادلې د وروستیو بدلونونو په حق له د نظر تبادله وکړه. درویش او رشاد همداشان د اوربند د شوو خلاف ورزیو او د فلسطین د کورنی حالت د سمولو په چوکاټ کې د موافقې په شرطونو باندې د نیواګر رژیم د پابندۍ په ضرورت ټینګار وکړ. د لبنان د حزب الله عمومي منشي شیخ نعیم قاسم په یو وینا کې ویلي چې د لبنان په وړاندې د صهیونیستي رژیم یرغل د امریکای او لویدیز په ملاتړ ترسره شوی دی. هغه د لبنان د جنوبي برخې دوامداره نیواک د دې هیواد د حاکمیت څخه سرغړونه وګڼله او ویل چې مقاومت حق لري چې په مناسب وخت کې صهیونیستي دښمن ته ځواب ورکړي. نعیم قاسم ټینګار وکړ چې مقاومت د اوربند تړون ته غاړه ایښې ده، خو صهیونیستي دښمن له 1500 نه زیات ځلې اوربند مات کړی دی. هغه وویل چې د اوربند سرغړونه د لبنان د مقاومت اړتیا ثابتوي. د لبنان د حزب الله عمومي منشي وویل چې موږ له داسې نیواک سره مخ یو چې برید کوي او له شاتګ څخه انکار کوي او مقاومت حق لري چې د مقابلې د ماهیت او بڼې په اړه د هغه ډول عمل وکړي چې مناسب وي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د فلسطینیانو د کوچولو لپاره د ترامپ له وړاندیزی پلان سره نړیوال مخالفتونه، زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، له غزې ترانګې د فلسطینیانو د کوچولو لپاره د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ توکمپاله پلان د نړیوالې ټولنې له پراخو مخالفتونو سره مخامخ شوی. ډونالډ ټرمپ په غزې کې د موجودو مشکلاتو د هواري لپاره په خپلو نوو جنجالي څرګندونو کې د غزې ترانګې په بشپړه خالی کولو او په ګاونډي عربو هیوادونو کې د فلسطینیانو د استوګن کولو غوښتنه کړې ده. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو لخوا د پراخو ورانیو رامنځته کولو په وجه په غزې کې د مناسب ژوند د شرایطو د نشتون په پلمه د مصر او اردن په شمول د نیواکي ټاټوبي یعنی د اسرائیلو ګاونډیو عربو هیوادونو ته حکم کړی چې د غزې د خلکو هرکلی وکړي او هغوی ته کورونه ورکړي چې په غزې ترانګه کې موجود مشکلات کم شي. داسې پلان چې له پراخو مخالفتونو سره مخامخ شوی دی. د امریکې ولسمشر ټرمپ مخکې هم اعلان کړی و چې اردن او مصر باید د غزې ترانګې زیات فلسطینیان ومني. د عرب اتحادیې مشر احمد ابوالغیظ په تیرې دوشنبه له غزې ترانګې د فلسطینیانو د کوچولو په هکله د ټرمپ پلان ته په غبرګون کې ټینګار کړی و. له خپل ټاټوبي د فلسطینیانو د کډوالولو چاره هیڅکله د منلو وړ نه ده او د مصر او اردن د دریزونو په ملاتړ کې د عربو اتحاد روښانه دی او هیڅ شک پکې نشته. هغه زیاته کړه، دا ډول مسایل د فلسطینی ټاټوبي د خاوندانو د ځای پر ځای کولو په اړه زاړه پلانونه دي چې اوس یو ځل بیا مطرح شوي دي، خو سخت مخالفت ورسره روان دی او په دغو پلانونو باندې د غور کولو او څېړلو لپاره هیڅ دلیل او وجه نشته. په همدې تړاو ملګرو ملتو هم ویلي چې له غزې د فلسطینیانو د کوچولو لپاره د امریکې د ولسمشر له وړاندې سره مخالف دي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوچاریک وویل، موږ به له هر هغه پلان سره چې له غزې ترانګې د فلسطینیانو په زور د کوچولو یا د هر ډول نژادي پاکونې سبب شي مخالفت وکړو. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدی هم ګاونډیو هیوادونو ته د غزې ترانګې د اوسیدونکو په موقته توګه د کوچولو لپاره د امریکې د ولسمشر غوښتنې ته په غبرګون کې ټینګار کړی. د فلسطینیانو له کډوالېدا سره زموږ مخالفت د نه بدلېدا وړ دی او هغه ثبات او سولې ته د رسیدا لپاره چې ټول یې غواړو په خپل ټاټوبي کې د فلسطینیانو استوګن کول دي. د مصر خارجه وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې د فلسطینیانو د کوچولو او له اصلي اوسیدونکو څخه د فلسطین د ټاټوبي د خالی کولو لپاره د امریکې د پلان پر ردولو سره د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو له مخې د فلسطین د مسالې د سیاسي حل په اصولو باندې د قاهرې پا په دریز ټینګار وکړ. د فلسطین حماس غورزنګ هم په یوې بیانیه کې د فلسطینیانو د کوچولو لپاره د امریکې د ولس مشر د وړاندیز په حق له د اسلامي هیوادونو په تیره بیا د مصر، اردن او د عربو اتحادیې د دریزونو په هرکلی سره ویلي. د غزې د اوسیدونکو په ادارې او د مقاومت حماسي رامنځته کېدا له خپل ټاټوبي د فلسطین د ملت د کوچولو لپاره د امریکې د ولس مشر د حکومت وړاندیز له ماتې سره مخامخ کړی دی. حماس په دغه بیانیه کې ویلي د فلسطین ملت د اسرائیلو لخوا و بې سارې نسل کوشه سره سره په خپل وطن کې په پاتې کېدو ټینګار کوي او دغه جنگ یې په خپل ګټه پای ته ورسوه. ګاونډیو هیوادونو ته د فلسطینیانو د لیګلو په حق له د امریکې د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان په داسې حال کې دی چې په میلیونونو فلسطینیان په تیرو وختونو کې هم له خپلو نیول شوو ټاټوبو څخه ایستل شوي دي، کوم چې همدا اوس هم په اردن او نورو هیوادونو کې اوسیږي. تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه خوښه شوې وي، parstoday.ir/ps زموږ د ویب سټ اډرس او pashto99@yahoo.com هم زموږ د ایمیل پته ده. د خبرونه په دوام کې د اسرایلو په لاس په غزه کې د نسل وژنې په حق له یو ځانګړې وینا چمتو شوې، نو پام ورته وکړئ.
د صهیونیستي رژیم له لوري نسل وژنه.
ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د اسرائیل د رژیم له لوري د نسل وژنې د کلتور د پراختیا ترنوان لاندې له یوې ځانګړې مکتب سره ستاسو په خدمت کې صفاتني او زما محترم همکار
امان الله زمانی
سره حاضر شویم. په دغه خبرونه کې په هغو سیاستونو او اقداماتو باندې به کره کتنه وکړو چې د اسرائیل په ټولنه کې نه یوازې د نسل وژنې د عادي ښودلو هڅه کوي، بلکې د نسل وژنې لپاره خلک هم تشویق.
دوستانو، زه هم په خپل وار سره ګرانو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې زما همکاري وویل، له یوې ځانګړې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو چې د نن سبا تر ټولو مهمې مسلې او په نړیوال ډګر کې له ټولو کړکیچنې مسلې په هکله بحث وکړو. داسې یو موضوع چې د اکثره کره کتونکو او کارپوهانو له لورې د نسل وژنې د کلتور د خپراوي لپاره بیلګه بلل شوې ده. د مختلفو ټولنو او قومیتونو په وړاندې تاوتریخوالی او نسل وژنه داسې یو ښکارنده بلل کیږي چې له بده مرغه د تاریخ په اوږدو کې په ځلونو تکرار شوې ده. په کاناډا او استرالیا کې د ځایي خلکو له نسل وژنې نیولې بیا تر رواندا، بوسنیا او میانمار پورې او داسې نور موردونه، لیکن هغه نسل وژنه چې نن سبا په غزې کې دوام لري په داسې یوه نړۍ کې رامنځته کیږي چې هر څه یې په ژوندي بڼه د نړیوالو د سترګو په وړاندې پیښیږي، په دې خاطر له مخکنیو نسل وژنو سره زیات توپیر لري. نن سبا د ټولو نړیوالو د سترګو په مخ کې په یوه محاصره شوې او کلابند سیمه کې د ښځو او ماشومانو عامه وژنه او د خلکو د کورونو، روغتونونو او عامه تاسیساتو رنګونه په یوه عامه خبره بدله شوې ده. اکثره کارپوهان په دې باور دي چې دا جنگ نه یوازې یوه پوځي شخړه ده، بلکې د نسل وژنې د کلتور خودونکې هم ده چې په ښکاره توګه د اسرائیلو په ټولنه کې جرړه پیدا کړې او ورڅخه پې پیدا شوی ده.
د دې کلتور او فرهنګ یو ورسته بیلګه هغه چلند دی چې د اسرائیل د رژیم د شاریزو په میانځ کې ښکار شوی او په تیره بیا د هغه د سپورټي لیګونو د پلویانو په میانځ کې. همدا څو ورځې مخکې و چې د اسرائیل د رژیم د مکابي فوټبال ټیم مینوالو په امستردام کې له لوبې څخه وروسته له هالنډي ځوانانو سره شخړې او لانجې وکړې. اسرائیلي پلویانو د عرب ضد شعارونو په ورکولو سره د فلسطین بیرغ څیرې کړ او حتی د اسپانیا د سیلاب ځپلو د قربانیانو د درخت د درنښت دستورو او مراسم سپکاوی هم وکړ. هغوی په خپلو شعارونو کې په غزې کې د ماشومانو په وژلو ویاړ کول او ویل چې په غزې کې نور هیڅ ماشوم پاتې نه دی. د صهیونیستي رژیم ملګرو او د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه نیولې بیا د فرانسې تر ولسمشر امانوئل مکرون پورې د امستردام په سړکونو کې د صهیونیستانو د تاوتریخوالو له پیلېدو سره سم کوشش وکړ چې پیشه اپوټه وښیي. تر ټولو ښکاره دروغ تورونه د امستردام د خلکو پسې د اسرائیلو د لومړي وزیر نتانیاهو له لورې مطرح شول. نتانیاهو ادعا وکړه چې دا تاوتریخوالی د امستردام د خلکو له لورې د یهودو ضد توکم پالی مفکورې پر اساس ترسره شوي دي. د صهیونیستي رژیم مشر په ایکس پاڼه کې ولیکل، نن سهار مو په ویره او وحشت سره هغه ویرونکې ویډیو او انځورونه ولیده چې د اکتوبر له 8 نه وروسته مو د لیدو هیله نه درلوده. د هالند په زړه یعنی امستردام کې د اسرائیلي شاریزو او د مکابي د ټیم په پلویانو برید د اکتوبر د 8 د حمله یادونه کوي. دا په داسې حال کې دی چې نتانیاهو خپله په جرمی نړیواله محکمه کې د لوی څارنوال له لورې د فلسطینیانو د عام وژنې، شکنجې او لوږې په ورکولو له تورونو سره مخامخ.
دوستانو، ورلد سوسیالیست و پانی لیکلی دغه روایت په څو ورځو کې د یو لوی دروغ په توګه جوړ شو. څو په اروپا کې د غزې د نسل وژنې د مخالفانو د ځپلو لپاره لاره هواره کړي، لیکن په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې چې د نړۍ د میلیونونو خلکو لخوا لیدل شوې دي خودنه کوي چې شخړې د امستردام د خلکو له لورې نه، بلکې د اسرائیلي رژیم د مکابي فوټبال ټیم د پلویانو له لورې پیل شوي دي. هغوی په عربي الاصله هالنډیانو برید کړی او د فلسطین بیرغ یې څیرې کړی او د عربو او د غزې د ماشومانو د وژلو په ستاینه کې شعارونه ورکړي دي. دې ته په کتو سره ځینو اروپایي او امریکایي رسنیو په انټرنیټ کې د کره شواهدو له خپرېدو وروسته د حقیقت منلو ته مجبور شوي او اعتراف یې کړی چې په اصل کې شخړې او تاوتریخوالی په هالنډ کې د اسرائیلي رژیم د فوټبال ټیم د پلویانو له لورې پیل شوي دي. دغو تاوتریخوالو ته د هالنډ د خیپال توندلارې ائتلافي حکومت غبرګون او له هغوی څخه ملاتړ ښودنه کوي چې غربي دولتونه له ظالمو او ماشوم وژونکو صهیونیستانو څخه په ملاتړ کې هیڅ اخلاقي او حقوقي سرحد نه پیژني او حتی د خپلو ظاهري بشردوستانه تمثیل خیال هم نه ساتي. همدغه صهیونیست پاله دریځ په بنیادو چې د اسرائیلو د مکابي ټیم پلویانو ته د خپلو جرمونو د ځواب ویلو پرته له هالنډ څخه د وتلو اجازه ورکړه. په دې خاطر د شخړو د لاملینو په هکله د هالنډ د پولیسو د څیړنو په اړه وعده دروغ وختې. حیرانوونکې خبره دا ده چې د هالنډ توکمپاله دولت اوس د خپلو هغو خارجو په نیولو پیل کړی چې له صهیونیست لانجه مارو سره مقابله کړې وه. یو یهودي سیاسي شنان په امستردام کې د وروستیو تاوتریخوالو په هکله ویلي، دا پیښه ښودنه کوي چې اسرائیلیانو په اروپا کې د خپلو دروغو ادعاو په ثابتولو باندې ډاډمن دي. د توکمپالو شعارونو ورکول، د خلکو د کورونو په دیوالونو ختل او د فلسطین د بیرغ سپکاوی ټوله په اسرائیلو کې د روانو حالاتو یو برخه ده.
قدرمن اوریدونکو دا سخکاری چې د غربي دولتونو تر ملاتړ لاندې د سهونسټانو ټولنه له هر ډول سزا ګاللو څخه د خوندیتوب احساس کړی. دا ډول ناوړه چلند د هغې مفکورې یوه بیلګه ده چې د اسرایلو په ټولنه کې پیاوړې شوې ده او د دې سبب شوی چې اسرائیلیانو د قانون او د اخلاق د رعایتولو څخه ځانونه آزاد او بره ګڼي. دا ډول فرهنګ او کلتور چې تاوتریخوالی او نسل وژنې ته رواج ورکوي د مکابي د فوټبال ټیم د پلویانو په منځ کې ښکاره او د داسې یوې ټولنې استازیتوب کوي چې د فلسطیني ښځو د ماشومانو عامه وژنه پر ځای او پر حق اقدام بولي. دغه ډول توکم پاله او کراکجنه رویه یوازې د سهونسټیج د فوټبال ټیم د پلویانو پورې محدود نه ده، بلکې داسې ښکاري چې دا ډول رویه او دغه ډول سوچ او فرهنګ د فلسطین په ټولو نیواکګرو یهودیانو کې په پراخه پیمانه نفوذ کړی. په اسرائیلو کې مذهبي مشران او سیاستوالان په زلونو د فلسطینیانو د له منځه وړلو په هکله خبرې کړي دي. دا ویناوې په داسې ډول شوي چې عامه وژنه او تاوتریخوالی یې د ځان د دفاع تر عنوان لاندې توجیه کوي. همدا تیره میاشته وه چې د الجزیرې چینل یوه مستند خپور کړ چې پکې ځینو اسرائیلي ځواکونو په غزې کې له خپلو جنایتونو څخه په ټولنیزو رسنیو کې په ژوندي بڼه ویډیوګانې خپرولې. دغه انځورونه او ویډیوګانې ډیرې دردونکې صحنې نندارې ته وړاندې کولې، خو سره له دې اسرائیلي ښاریزو د دغو جنایتونو د غندلو پر ځای له خپلو پوځیانو څخه ملاتړ کول او نیوکه کوونکي به یې رټلې. له بده مرغه په دې وروستیو کلونو کې ځینو اسرائیلي سیاستوالانو په زغرده به اعلان کول چې غزه باید له فلسطینیانو تشه او هواره شي، او دا شان خبرې نه یوازې د فلسطینیانو په ټولنه کې نه رټل کېده، بلکې ستاینه یې هم کېدله.
دوستانو، اصلي پوښتنه دا ده چې د سهونسټي رژیم په ټولنه کې د نسل وژنې دغه کلتور څنګه وده پیدا کړه، او نن ولې د اروپا په هیوادونو کې سړکونو ته د هغه د غځېدو کتونکي یو. داسې ښکاري چې په دې موضوع باندې د لا ښه پوهېدو لپاره په نیواکي فلسطین کې د نسل وژنې د کلتور او ټولنیزو بنیادونو ته کتنه وکړو. داسې یو نسل چې د باورونو له داسې یوې ټولګې سره روزل شوی او لویان شوي دي چې پکې د فلسطینیانو وژنه یوه عامه خبره او د ځان دفاع بلل کیږي. په اسرائیلو کې د نسل وژنې او د فلسطینیانو د وژلو په هکله توکي، ترانې او حتی ژورنالیستي خپرونې هم ترسره کیږي. موږ په ځلونو د دې کتونکیو چې مذهبي مشرانو، د فوټبال لوبغاړو او د اسرائیلو د پوهنتونونو استادانو او محصلینو هم په ښکاره د فلسطیني ولس د ختمولو غوښتونکي شوي دي. داسې اسرائیلي کارپوهان چې وایي پوځ باید لا زیات فلسطینیان ووژني او غزې ته د هر ډول بشري مرستو د ورتلو سره مخالفه دي. دا ټوله په اسرائیلو کې د یوه اخلاقي بحران خود نه کوي. البته باید دا روښانه کړو چې دغه جنایتکار او تاوتریخجن کلتور جرې د اسرائیلو د تاسیس لومړنیو کلونو ته ورګرځي. په 1948 میلادي کال کې کله چې ملګري ملتونه د یهودو او د عربو ترمنځ د فلسطین د ویشلو طرحه تصویب کړه، دا طرحه نه عملي کېده، مګر دا چې اکثره سیمې له فلسطینیانو څخه پاکې شوي وای. په هغه وخت کې په فلسطین کې یهودو د 1/7 خاورې مالکیت درلود، خو ملګری ملتونه فلسطین په داسې ډول وویشلو چې د فلسطین د 1/7 یهودي مالکانو ته د فلسطین 45% خاوره ورکړل شوه، او عربو ته یوازې د فلسطین 30% خاوره په نظر کې ونیول شوه. دې ته په کتو سره یهودیان د صهیونیستي رژیم د تسولو لپاره د ټوپک او ټانکونو په زور سره په لسګونه زره، بلکې په سلګونه زره فلسطینیان یې ووژل او له خپلو مینو او سیمو څخه یې وویستل، او د هغوی کورونه، ځمکې او ښارونو باندې یې قبضه ولګوله. نو د اسرائیل تاسیس هم له نسل وژنې سره مله و. د هغه رئیس د اسرائیل جنایتونه دوام پیدا کړي او د فلسطینیانو د انساني حقونو د لمنځه تلو لامل هم شوی دی.
په داسې یوه ټولنه کې چې فلسطینیان انسانان نه بلل کیږي، د فلسطین ضد ویناوې او توکمپاله شعارونه نور یوه عادي خبره بلل کیږي. داسې ښکاري چې د اسرائیلو ټولنه د وخت په تیریدو سره د نسل وژنې کلتور یې ځای کړی او په غرضي توګه د فلسطینیانو پر خلاف د نفرت او تاوتریخوالي فرهنګ ته رواج او دود ورکوي. د اسرائیل د رژیم کلتوري او سیاسي شخصیتونه هم د سوله ییز او همپاله استوګنې ته د رواج ورکولو پر ځای د فلسطینیانو د له منځه وړلو مفکورې ته هم رواج ورکوي. په دې خاطر په یوه داسې ټولنه کې د دې تمه نشي کیدلی چې د فلسطینیانو د حقوقو خیال وساتل شي او د انسان په شان ورسره چلند وشي. له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په اکثرو ځایونو کې د سترګو په پټولو سره د دې حالاتو لامل شوی، حتی ځینو برخو کې دغه د فلسطینیانو د نسل وژنې کلتور له نړیوال ملاتړ سره مضبوط شوی هم دی. د مثال په توګه د امریکا دوامدار ملاتړ په تیره بیا د ټرمپ د واکمنۍ په مخکني پړاو کې اسرائیلو ته د دې ډاډ ورکړ چې له سزا ګاللو پرته په پراخه پیمانه د فلسطینیانو وژلو ته دوام ورکولی شي. اکثره کارپوهان له دې څخه اندېښنې لري چې د ټرمپ له بیا ولسمشر کېدو سره د نسل وژنې دغه فرهنګ له مخکې نه زیات پیاوړی شي او له اسرائیلو څخه د امریکا هر اړخیز ملاتړ صهیونستانو ته د جنایتونو د زیاتولو او د پراخولو لپاره نوره هم زمینه برابر شي. په داسې یو حالاتو کې اصلي پوښتنه دا ده چې آیا نړیواله ټولنه لا هم غواړي خپلې سترګې پټې وساتي او اسرائیلو ته اجازه ورکړي چې د ځواب ویلو پرته د نسل وژنې د فرهنګ خپراوي ته دوام ورکړي؟ تاسو د اسرائیلو په ټولنه کې د نسل وژنې د کلتور د خپراوي د کره کتنې د پروګرام اوریدونکي واست. په دغه خپرونه کې موږ کوشش وکړ چې په دې اړه تاسو سره ځینې نظرونه شریک کړو چې په نړیوالو رسنیو کې ورباندې بحث نه کیږي.
دوستانو، د ساینوسټي رژیم له لورې د نسل وژنې د همدې ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
غزا او د خبریالانو مبارزه.
غزا د خبریالانو لپاره یو نستنیدونکی ټاټوبی دی، د هغوی لپاره چې د صهیونستانو د نسل وژنې راویان او رپورټران دي. د تهران رادیو مینوالو په تیرو یو کال کې په غزې تړنګ کې په خبریالانو باندې د شویو 1600 توغندي حملو په هکله له یو ځانګړي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې زفاتمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
حاضر شویم. هیله ده چې د پروګرام تر پای را سره ملو اوسئ.
د غزې تړانګه د زرګونو ماشومانو هدیره ده. دوستانو دا هغه جمله ده چې د ملګرو ملتو په غزه کې د ماشومانو د حالت په باب ویلې ده. د فلسطین د روغتیا وزارت لخوا د خبرو شویو معلوماتو لمخې په غزه ترانګې کې د 10,000 نه زیاتو ماشومانو مور یا پلار او یا دواړه له لاسه ورکړي دي. همداشان په تیر یو کال کې څه باندې 16,000 او 210 ماشومان شهیدان شوي دي چې 210 پکې نوزیږي. 1,093 لایونه تر 3 کلونو پورې عمرونه درلودل. 50% شهیدان هم لشپګو تر 12 کلنې پورې عمرونه درلودل. په غزه ترانګ کې زیاتره شهید شوی ماشومان لا شپګو تر 12 کلنې پورې عمرونه درلودل او ورپسې لا 14 کلنې تر 18 کلنې پورې زلمیان په تیر یو کال کې تر ټولو زیات او شهیدانو کې تر سترګو کېږي. په تیر کال کې په غزه کې څه باندې 902 کورنۍ په بشپړ توګه شهیدانی شوې دي او لږ تر لږه 1,300 او 300 کورنۍ یوازې یو غړی ژوندې پاتې دی. واشي او جنایتکار سیونیستي رژیم په غزه ترانګې کې د حماس د سورنګونو د شتون په پلمه په ډیرو روغتونونو او درملیزو مرکزونو باندې بمباری وکړې. په روغتونونو باندې نوید زله حمله وشوې او د غزې لشپګ د روغتونونو څخه یې دروشت روغتونونه په نخه کړې دي. خو په تیر یو کال کې رسنیو ته هم ډیر زیات تاوانونه رسیدلې دي او په خبریالانو باندې ل 1,000 او 600 ځلو ډیرې زیاتې حملې شوې چې له امله یې کابو 180 خبریالان وژل شوي دي. 22 خبریالان د رپورټ د برابرولو په وخت چې مرمزده جاکټونه یې اغوستي وو شهیدان شوي دي. په دغه یو کال کې تقریبا 130 خبریالان هم نیول شوي دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د کار او مرستې د ادارې یا انروا 300 مرستندویان هم د واشي سیونیستي رژیم په لاس وژل شوي. حال دا چې د نړیوالو حقوقو د کنونشن د قانون له مخې په شخړې کې ښکېلو سیمو ته لیږل شوي خبریالان چې په خپل مسلکي ماموریت لګیا وي باید حمایت او ملاتړ ولري. د دغه قانون له مخې خبریالان او د رسنیو کسان حق لري چې د جنگ او د مسلکي ماموریتونو په وخت کې ورسره د یو عام وګړي په شان چلند وشي او سیونیستي واشي رژیم د دغه قانون په دوامدار ډول خلاف ورزي کړي ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، دا څه چې مو واورېدل په غزه کې د سیونیستانو د جنایتونو د بوجنون کې اندازې تش احصایې دي. د دغو بوجنون کو بریدونو یو کال وشه او په دې موده کې فلسطینی خبریالان چې د دغه غیر انساني جنگ د قربانیانو یو برخه ده د فلسطین د خلکو غاک شول او د نیواکګرو جنایتونه یې مستند کړل. له خبریالانو د ساتنې کمیټې د غزې د جنگ د کلیزې په مناسبت خپل ورستی رپورټ کې راوړي چې تیر کال له 1992 میلادي کال راهیسې د خبریالانو لپاره تر ټولو وژونکی پړاو چې په مطبوعاتو باندې څارنې د اسنادو ثبتول پیل کړل. له خبریالانو د ملاتړ د اورګان په رپورټ کې مطرح شوي ځینې ټکي ده. په تیر یو کال کې په غزې ترانګې کې د نیواګرو په وحشیانه بریدونو کې 115 خبریالان شهیدان شوي دي. لږ تر لږه 22 خبریالان د رپورټ او خبر د چمتو کولو په وخت چې د خبریالۍ جاکټونه یې هم اغوستي وو شهیدان شوي دي. په غزې کې ډیره ګڼ خبریالان یا زخمی شوي او یا یې د بدن ځینې اندامونه یې پرې شوي دي. د نیواکرو د حملو له امله 514 خبریالانو د کورنۍ یو یا څو غړي وژل شوي دي. 124 خبریالان سیهونستي رژیم نیولی دي او د ځینو د برخلیک په هکله یې هیڅ خبر نشته او د شهادت په اړه یې اندېښنې ډیرې شوي دي. په غزې ترانګ کې ډیره کابو ټول خبریالان په تیر کال کې په کراتو او زلونو د خپلو استوګنځایونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. کوم خبریالان چې د سختو او ستومانه کوونکو حالاتو باوجود خپل کار ته دوام ورکوي، اکثره یې د سهونستي رژیم له تبلیغاتي پروپاګندو سره مخامخ شوي او په خبرتیا او اطلاع رسونه کې یې په صداقت پوښتنې راپورته کړای شوي دي. په زیاتره مواردو کې هغه خبریالان چې د سهونستانو جنایتونه راپورټوي د اکتوبر په 8 نیټه په طوفان او لغزا عملیاتو کې په لاس درلودلو تورن شوي دي او نیواکر په دې ادعا سره چې په دغو کسانو باندې حمله توجیه کوي، که څه هم د نړیوالو انساني حقوقو له مخې په قصدي توګه د خبریالانو او ملکي وګړو په نشه کول جنګي جنایت دی، خو د سهونستي رژیم پوز د جنګ په لومړیو اونیو کې نړیوالو خبري آژانسونو ته یوه بیانیه واستوله او وی ویل چې په غزې ترانګه کې د فعالو خبریالانو د امنیت ضمانت نشي ورکولای. په دغه راپورت کې د بې سرحده رپورټرانو د منځني ختیځ د برخې د مشر جاناتان ډاګر په حواله راغلی دی چې د اسرایلو وسلوالو ځواکونه په خپل سرو بریدونو سره بې له هیڅ محدودیته خبریالان یو په بل پسې وژني، په داسې حال کې چې د هغوی د نه منلو وړ څرګندونې د نړیوالو انساني قوانینو د څرګندې خلاف ورزۍ او سپکاوي نښه ده.
خوږو دوستانو، الجزیره چینل د 2023 کال د نومبر په 9 نیټه د اسرائیلو او غزې جنگ د خبریالانو لپاره څومره خونړی دی په عنوان سره په یو رپورټ کې تر هغه وخته په غزې کې د وژل شویو خبریالانو شمیر وجهاجو. دغې رسنۍ تر دغې نیټې پورې د روسیې او اوکراین په جنگ کې د وژل شویو خبریالانو شمیر 12 تنه اعلان کړ. دا شلمې پیړۍ په تر ټولو اوږد جنگ یعنی د ویتنام په جنگ کې هم د وژل شویو خبرې اعلانو شمیر 13 تنه وو. د 2023 کال د فروری په 8 نیټه یعنی د طوفان الاقصا ناڅاپي عملیاتو له پیلې دا درې میاشتې وروسته یورونیوز خبري چینل د غزې په جګړه کې د وژل شویو خبرې اعلانو شمیر په دوهم نړیوال جنگ کې له وژل شویو خبرې اعلانو له ټول شمیره زیات شو په عنوان سره یو رپورټ کې په دغې مودې کې د لږ تر لږه 100 خبریالانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په دغه رپورټ کې د خبریالانو د حفاظت د کمیټې یا سی پی جی په حواله راغلی، په شپه کله اوږده دویم نړیوال جنگ کې چې د میلیونونو کسانو په وژلې سره د نړۍ تر ټولو خونړی جنگ وو، یوازې 9 خبریالان وژل شوي وو. د رسنیو ملاتړو ډلو د خپلو معیارونو په اساس بېلابېلې احصایې وړاندې کړې، خو د غزې رسندوی دفتر د شهیدو شویو خبریالانو او رسندوی کارکوونکو شمیر 104 اویا تنه بیانوي. دغه هله د خبریالۍ کار په غزې ترانګې کې په یو ډیر مرګونی کار بدل کړی دی. د جرنلستانو نړیوال فیډریشن هم په یوې اعلامیه کې ویلي دي په غزې کې د رسنیو د کارکوونکو د مړینې اندازه له 10% زیاته ده. په منځني ختیځ کې د بیپولی رپورټرانو مشر جاناتان ډاګر وویل که خبریال نه وای نو داسې څوک نشته چې په غزې ترانګې کې میداني حالت په خپلواکه توګه تایید کړي او د نړیوالو په خبرتیا یې ورسوي. بیا به د اسرائیلو پوځ د معلوماتو د خپرېدو سرچینه وي. هغه زیاته کړې ده چې له غزې ترانګې نه ځینې خبریالان وتلي دي، خو زیاتره هم هلته گیر دي او کوم چې وتلي دي دوباره هلته ستنېدل نه غواړي. دا واشی سهونستي جنایتکار پوز په ګڼو ځایونو کې خبري اعلان شهیدان کړي او بیا یې ادعا کړې چې هغوی د مقاومت په مبارزانو کې شامل وو، خو د کارپوهانو او خپلواکه تحقیقاتو لمخې دغه ادعاوې لا نه دي ثابتې شوې. البته یوازې خبري اعلان د سیونیستي رژیم د بریدونو هدف نه ګرځي، بلکې دغه رژیم د رسنیو دفترونه هم په نښه کوي، لکه څنګه چې په غزې تړانګې باندې د بریدونو په لومړنیو شپو ورځو کې د غزې هغه لوړې ودانۍ په نښه کړې چې زیاتره پکې د رسنیو دفترونه وو.
ګرانو اوریدونکو، غزه او د خبریالانو مبارزه تر عنوان لاندې د دغه نننۍ پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په همدې وجه حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو
او له پاک خدای درته سلامتی غواړو.
تلپات خوشبویی ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تلپاتې خوشبویی له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. قدرمنو دوستانو، د تلپات خوشبویی په دوهم پړاو کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفه او تفسیر اړخ ته پام کوو. هغوی په دولسم پړاو کې د امریکا مشران د فساد، انحراف، جنګوښتنې او فتنې رامنځته کونې سبب بولي او د هغو لاره بې لاره او د شیطان لاره معرفي کوي. د اسلامي جمهوریت په پوځ او هوایي ځواک کې ډېر لایق او تکړه عناصر موجود دي. ځینې ځوانان به مو لیدل چې ستر کارونه یې کړي وو او د خدای په فضل د پرمختګ لپاره ظرفیت وو. ورتیا او لوسمن ځواک موجود دی وو. له دغه توان څخه انشاء الله زیات نه زیاته استفاده وکړئ او انشاء الله ورځ په ورځ پیاوړی شئ. زه هم دعا کوم چې خدای تعالی ستاسو په توفیقاتو کې اضافه وکړي او پوه شئ چې د ایرانی ملت دښمن په ماتې محکوم دی. علت همدا دی چې د ایرانی ملت دښمن په باطل لار کې حرکت کوي. که د امریکا پخوانی او مشرانو تر پوششونو لاندې کارونه کول، اوس نور په څرګنده او له پوښښه پرته خپل فسادونه، انحرافات، جنګ غوښتنې، فتنې رامنځته کونې د نورو شتمنیو ته تمې څرګندوي. لاره باطله لاره ده، د شیطان لاره ده، او دا د شیطان لاره همغه اولئک الذین لعنهم الله ومن یلعن الله فلعن تجد له نصیرا. څوک چې د خدای چې خدای تعالی فرمایلی دی لعنت کړي او له خپلې درگاهیې لیرې کړي، فتح به ترلاسه نه کړي، مرسته کوونکي به ونه مومي. خبره همدغسې ده، خو تاسو نصرت کوونکي لرو، او هغه نصرت کوونکي عزیز او حکیم خدای دی، او انشاءالله ستاسو نصرت به وکړي او خپل هدف ته به ورسیږو.